مخنیوي د پاره پروګرامونه شروع کیږي چې د هر یو د خلکو په اقتصاد باندې مستقیم اثر اچي. چې څو کال زمونږ د کونړ د ولایت اقتصادي وضعیت د تیر کال په نسبت ډېر ښه شوی ده. یوازې په مارکیټ کې 600 دوکانونه زیات شوي دي. زمونږ عایدات د دولت زیات شوی دی، د ښاروالۍ د نگانه دغه خود په خوده، او دا اقتصادي پرمختګ ده چې په یو شپه یو ورځ او په یو کال هم نه کېږي. دا ځان ته وخت غواړي او دا کارونه په پلان په مطابق روان دي. اوس د افغانستان دولت د کلنی پلان لري، د کلنی پلان په مطابق په افغانستان کې بعضې ملي برنامې دي او بعضې د منطقو دپاره برنامې دي. لکه تاسې په خپله صحت ته اشاره وکړه، اوس یو څوک خو به هر څه په یو منطقه کې په یوه ورځ غواړي، لیکن دغه د ټول افغانستان په
سر. زه تاسو ته یو بله خبره کوم. ګورئ، تاسو وایي چې ځینې داسې پروګرامونه دي چې دا په یوه شپه کې نه کېږي، او دې دپاره پروګرامونه دي او پلانونه دي او دا، لیکن زه غواړم دا د عامو خلکو په ژبه باندې درنه پوښتنه وکړم چې دوی موږ ته ټلیفونونه کوي او خپلې ستونزې مطرح کوي. اوس مثلا دغه د پروګرام په همدې سر کې ما تاسو ته څو غږونه واورول، اوریدونکو سره هم شریک کړل. د کونړ د خلکو غږونه وو چې دوی دې مثلا وایي چې موږ کله چې دغه روغتونونه یا کلینیکونه نه چې حکومتي دی یو دې ته زو، بیا الته ډاکټر سیبان مونږ نه ماینه کوي، مونږ ته وایي چې تاسو راشي د شخصي کلینیک ته راشي، او هلته چې زو بل اخوا ده به کیفیت د واګان دي. نو دا خو کومه پروژه نه ده چې کلونه ونیسي، دا خو یو لند اقدام غواړي چې مثلا څنګه کنټرول شي چې د به کیفیت درمل رانه شي دی ولایت ته، یا مثلا دغه د دې مخونی ولې شي چې غریب خلک خپل امغه روختون کې تداوي شي. د دغه د پاره تاسو د کورنار د والی په توګه څه کړی دي؟
دا تاسو ته معلوم وي چې هر ولایت کې یو ولایتي شفاخانه وي، ورسره کلینیکونه وي په منطقو کې، او د دې دواګانې چې دي دا دغه مارکیټ نه نه اخیستل کېږي. دا په مجموع کې د دې قرارداد د یو کال د بعض موساتو سره کېږي چې دا دواګانې د وزارت صحت عامې د کنټرول نه وروسته د شفاخانو ته راوړل کېږي. البته یو شی به منو چې بعضې پیشرفته معاینات او یا دا بعضې تداویګانې چې هغه ضرور دي، او چې په ولایت کې خلک غواړي، اما امکانات محدود دی، هغه معاینات دلته نه کېږي. دا بېله خبره ده، ځکه ولایتي شفاخانه په خپله سطح کار کوي، د ولسوالۍ کلینیک په خپله سطح کار کوي، او دغسې د کلو موبایل ټیمونه په خپله سطح کار کوي. اما دا چې کوم څوک یا داسې څوک راهنمایي کړی چې بازار ته راشي، یا به دا وي چې هغه کوم معاینات چې په شفاخانو کې نشته، په شخصي خلک اوس په دې سرمایه ګذاري کوي، کلینیکونه جوړوي، په افغانستان کې شخصي شفاخانې جوړې شوي دي. نو دا یوه بېله مسله ده، او دا په دې معنا به نه وي چې زه په شفاخانه کې یو ډاکټر یو کار ښه کولی شي او نه کوي، او وایي چې ته راشه چې د 500 روپو د پاره زه بس فکر نه کوم چې زمونږ یو ډاکټر
ده. پر حال دا د خلکو خبرې دي، او خلکو د خپل سترګو لیدلي حالونه او د زړه خواله ازادي رادیو سره شریک کړي، او صادقانه ازادي رادیو د غوي غونه تاسو ورول. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو د خبرې وکړي.
بل وختونه زما دا ده چې په کونړ کې د افغان سرحدي پولیسو په وسلو باندې سنبال شي، ځکه که چېرې سرحدي پولیس په وسلو باندې سنبال نه شي، نو د پاکستان څخه دوران راځي او په کونړ ولایت باندې بریدونه کوي.
ما د کونړ محترم والي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو به تر څو د کونړ خلکو ته بیا دروغجنې وعدې ورکوئ؟ او بل زه د ځوانانو په استازیتوب دغه نه دا پوښتنه کوم چې کونړ کې د کرکټ ډېر ملي مضبوط لوبغاړي شغه هغه ملي ټیم کې نه اخیستل کېږي، تاسو د هغې دپاره څرنګه چې افغانستان کرکټ بورډ یو پاسد کرکټ بورډ دی، هغې ټول واریانو د وکیلانو په واسطو باندې لوبغاړي لري، آیا تاسو کونړ کوم کراډي دپاره هلته یو واسطه کړې ده؟
دا ډېر ښه خبره ده. دغه اوس مونږ چې د کوم باندې برق خبره کوو، دغه هم یو نوه د دې اوبو نه استفاده ده چې د یو خوانه برق ورکوي او د بل خوانه کانال تېرېږي چې هغه وچو ځمکو ته اوبه ورکوي. او دغه اوس هم یو بل پلان دی زمونږ چې د څوکۍ د ولسوالۍ نه د ګمبیري خوا ته اوبه ځي او کانال تېرېږي، او هلته بند برق جوړېږي چې هغه بند بېرته د رونټې بند ته مو اوبه ورکوي. نو دا دغه د کوم کارونه چې زمونږ په پلان کې دي، هغه البته د دغه ځمکو خړوبول په لومړیتوب کې دی، ځکه ما مخکې مرض وکړ چې زمونږ اقتصاد په زراعت اوړل کېږي، او مونږ بدبختانه چې ځمکه کمه لرو، نو په دې اساس مونږ کوشش دا دی چې د دې کمو ځمکو نه ډېره استفاده وکړو. د دې دپاره د دې ته اوبه او ښه تخمونه او ښه شیان آماده کړو. یو او دویمه خبره دې ورور چې وکړه، د سرحدي پولیسو دا زه د ده سل په سلو کې خبره منم، ځکه چې مونږ دغه یو سلو اویا یا یو سلو پنځه اویا کیلومتره سرحد چې لرو په دې کې تقریبا ډېرې دروازې دي چې په هغې کې پنځه دروازې رسمي دي چې زمونږ خلک پکې دي، او نور داسې آزاد سرحد ده چې ډېر مشکل مونږ ته د همدغه سرحد د لارې نه پیدا کېږي، چې البته دا موضوع هم مونږ خپلو مقاماتو ته رسولی دی او د سرحدي پولیسو په تقویه کې اوس فعلا دپاره کار روان دی. ورځ ورځ تغیرات پکې راځي، ځکه چې د دې سرحد د وجې نه ډېر مشکلات او تشویشونه خلکو ته پیدا شوي دي. او د کرکټ په موضوع یو خبر عرض وکړم چې دلته مونږ کوم امکانات چې په خپله ولایت کې لرو ټولو ځوانانو ته دا معلومه ده چې دا د دوی په اختیار کې ما ورکړی دی. بل د دې نه د کرکټ خبره یو رسمي موضوع زمونږ دپاره نه ده چې مونږ د زمونږ په سفارش یا څوک واخلي یا څوک وانخلي. مونږ ته مونږ د دوی د ټریننګ د دوی د لوبو او د دوی د دې لپاره همکاري کوو او کړی هم دی، خو څو ځلې دلته څه تغیرات په دې کرکټ بورډ په ځوانانو کې راغی چې هغه اخري تغیر دا و چې دوه ورځې مخکې یو بل ځوان مقرر شوی دی او مکتوب یې مونږ ته راوړی دی او مونږ معرفي کړی. نو په دغه کې داسې د والي تقریبا که یو څو وظیفې د میدانه ووایو دا ښه ده چې همکاري وکړو، اما دا مداخلې حق مونږ نه لرو په دې کار کې چې په دې کې مداخله وکړو چې دا واخلي او دا وانخلي. البته بعض کسان به د خپل شوق نه چې دا کارونه کوي هغه د دوی خپل کار دی، خو دا زمونږ په دولتي چوکاټ کې زمونږ مکلفیت نه دی. دا
خالد ژوند په فیسبوک باندې پیغام راته لیکلی دی، وایي د کونړ لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی. وایي د کونړ په ډېرو ولسوالیو کې د حکومت واک د ولسوالیو د ودانیو پورې محدود دی او دا کار د خلکو په اقتصادي ژوند مستقیما اغیزې لري. خا والی صاحب یو مسله ما غوښته تاسویم، په دا کونړ کې ویل کېدل خو لکه چې څنګه د مخه دا د بزګرو غږ واورېده، دوی دې وویلې که چېرته امنیت وي او که چېرته دوی ته د کار یو څه نور کار امکانات وي نو دوی به د سره دا کوکنار ونه کړي. یو مسله په کونړ کې دا د چایو د بوټو مسله ووی چې د چایو بوټي هلته ښه نتیجه ورکوي، او دا کار څومره شوی دی؟ یعنی هلته د چایو بوټي تکثیر شوي دي. دغه د یو خبرو په حد کې وشو، په دې باندې ازادي راډیو راپور هم لرو. ما غوښتل په دې باب تاسو نه پوښتنه وکړم چې دغه کار باندې بیا څه وشو، څه عملا څه شوي دي؟
په دې باندې کار وشو، لکن چونکې دغه اقلیم د تاثیر د نگانه دلته په اوسني حالت کې چای نتیجه ورنه کړه، کنی دې باندې مونږ هلې ځلې وکړې او حتی د بهر نه مونږ دغه چای راوړ، اما دغه نتیجه ورنه کړه. چې البته پخوا هم د کونړ په ټول ولایت کې چای نه کېده، دا په یوه خاصه منطقه کې وه.
ها چای خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، او تاسو هلې ځلې کوئ چې که چېرته څه لارې چارې ورته پیدا شي. دغه د سولې په کلونو کې د جګړو نه مخکې په کونړ کې د شاتو د مچیو ډېرې فابریکې وې، او هلته د شاتو د مچیو تربیه ډېره وه، او دا شات به کابل ته راتلل او نورو ولایتونو ته، او د شاتو د تولید ډېر ښه امکانات په کونړ ولایت کې وو. اوس څنګه چل دی دغه د کونړ کې د شاتو د مچیو د تربیې دپاره هم زمینه برابره نه ده لکه د چایو غوندې بدلون کړی دی، او که څنګه چل دی؟
د شاتو مچۍ اوس هم شته، اوس هم د پنیرو د جوړولو شرایط هم شته، چې حتی د کونړ پنیر د نورګر د ولسوالۍ په کابل کې خرڅېږي په مغازو کې.
یعنی زما مقصد دا دی چې اوس دغه د شاتو د فابریکو یا د شاتو د تولید دپاره د امکاناتو د برابرولو دپاره په خاصه توګه کومه پروژه یا کوم څه شته چې خلکو سره مرسته وکړي؟ ځکه هلته چې دا دومره مساعده سیمه ده، نو که یو بزګر دغه امکانات برابر کړي ولري، یا مثلا یو بل څوک چې مالي امکان
ډېرو بزګرانو ته دا د شاتو مچۍ ورکړ شوي دي، حتی ښځو ته ورکړ شوي دي چې د هغوی د کورنۍ اقتصاد پې پیاوړی شي، او دا ډېرو ځایونو کې شته، د دې نه استفاده کېږي شات. اما په داسې یو پیمانه چې یو غټه پروژه وي او دولت هغه شروع کړي او په یوې منطقې کې او د هغې نه یو خارجي بزنس شروع کړي، دغسې څه شی نشته. داسې واړه واړه د فامیل د اقتصاد د پرمختیا لپاره دغسې،
یعنی تاسو د وحیدی صاحب تاسو د دغه ولایت د والي په توګه باندې چې هلته ژوند کوئ او هلته دا امکانات ګوري، یعنی دغسې یو امکان ګوري چې که چېرته دغې ته وده ورکړی شي، دا به په رښتیا په همدې سطحه باندې پرمختګ وکړي چې نورو هیوادونو ته هم د دې کونړ نه دغه
بالکل کوی شي، بالکل کوی شي، ځکه دا په هوا د نگاه نه مونږ ډیر خو موسم لرو زمونږ
او تاسو چې دغه امکان ګوري وحیدی صاحب، نو تاسو د دې لپاره عملاً وړاندیز کړی دی یا کومه پروژه وړاندې کړی ده یا څه خبرې په دې باب کړی دي؟
مننه خورجان، زما پوښتنه خو د والي صاحب نه دا ده، یو چې په کونړ کې څو ځل د ملکي خلکو وژنه تکرار شوله، په دې اړوند باندې هم د والي صاحب نظر غواړم، ځکه دوی خو والي دی، بل زمونږ لړپوړی چارواکی دی د ولایت په سطحه باندې، او د ولایت برقرار هم دا ډېر وخت کېږي، غالبا شپږ پنځه کاله کېږي چې صفت الله واحدي صاحب زمونږ د کونړ والي دی. او بل خبره دا ده چې په کونړ کې دوه سیندونه بهېږي، خفه خفه رانه تېر شو، په ځای د دې چې موږ ته ګټه واخلو، هر میاشت درې څلور کسان زمونږ نه وړي، زمونږ اویز مونږ هم له ځانه سره لاغو کوي، اما د برق لپاره کوم سیستم تر اوسه پورې نه دی عیار شوی د دې نه. او بله خبره دا ده، مخکې یو ورور د پکتیا نه زنګ والی و چې سرحدي پولیس یې په وسلو باندې مسلح شي، نو زما دا پوښتنه دا ده چې که دوی ته هر څو نه درنې وسلې هم ورکړی شي، ولې مونږ منوس توغندي راورېږي، مونږ ته دې ته هېڅوک د توغندو د ځواب دې ته نه ورکوي چې متقابل ځواب څوک ورکړي، که مونږ هر څو نه وسلې هم ولرو څه به پوهو؟ او یو کس ښځې ته ویلي چې زه له پوزه غوڅوم، بل ورور یې ورته ویلي چې نه پوزه مه غوڅوم، زه له چارګله نه، نو دغه څنګه مسله ده؟ که مونږ هر څو نه درنې وسلې هم ولرو او چې اوس زما باندې توغندي راورېږي، هغې ته ځواب نه شم ورکولی، زه به په دې وسلو باندې څه وکړم؟ او بل خبره چې دا د امنیت ده، اوس مراوري پولیسوالۍ کې هم یو څو ښوونځي د وسلوالو لخوا تړل شوي دي، اما تر دې دمه هم په کونړ کې څلور سوه څو پنځوس ډوله مکاتب دي، هېڅ یو ښوونځی تړلی نه درلوده. نو په دې اړوند باندې د محترم والي صاحب فضلالله واحدي نظر غواړم، او بس مننه. متاسفانه تاسې ګورئ له 2002 نه نیولی تر اوسه پورې په دې ولایت کې په لسګونو زري په دې ولایت کې پسې پرته کومې هماهنګي نه بمبارد کېږي، خلک وژل کېږي، کورو باندې چاقو وهل کېږي. خو متاسفانه والي صاحب ډېر پاسته پاسته او نرمې نرمې خبرې کوي، او په عمل کښې مونږ ګورو په دې ولایت کښې هېڅ کار نه شوی. دا یوه پوښتنه. او بله پوښتنه مې دا داسې د ځنګلونو په اړه اړوند، په کونړ ولایت کښې خاصتاً همدغه د اداري چارواکو او قوماندانانو په دې ولایت کښې ډېر لاس لري، ځنګلونه کوي دوی خپله په قاچاق ډول سره، دوی بهر ته باسته پاکستان ته ساتي، ولې په دې څو کلو کښې د دې مخنیوی د دې کار مخنیوی نه ده شوی؟ ده آیا دې تر شا کوم نورې ستونزې دي که نه؟ دا اوس اصلي وجه دی. خدای ذکر سوالي صاحب مونږ ته سم صحیح ځواب راکړي، نور وخت نه لرو. خدای پامان. السلام علیکم.
کور دې ودان والي صاحب. حتماً نیازی صاحب، دا ستاسو پوښتنې یادښت کړي او ځواب به ورته وایي. میوند جان په فیسبوک کې راته لیکلي دي، په کونړ کې د کلدارو د بندولو په اړه دولت څه کړي دي؟ ولې په کونړ کې افغانۍ نه رواج کېږي؟ مونږ خو افغانان یو، نه پاکستانیان. یعنی چې په کونړ کې لا هم والي صاحب دا مروجه پیسه دغه ده، کلداره ده، نو افغانۍ نه چلیږي پکې؟
افغانۍ چلیږي، اما پاکستانۍ هم چلیږي.
ښه، نو د دې ولې مخنیوی نه کېږي؟ یعنی
داسې بعضې مسلې خو ډېرې ښې مسلې دي، اما دې باندې لږ دقیق فکر کول په کار وي چې داسې کله چې دا خرید مارکیټ په کومو پیسو باندې وي، نو د فروش مارکیټ هم په هماغه پیسو وي.
خو په هر حال خلک ستاسو نه دا غوښتنه لري چې وایي دغه مکتبونو کې هغسې چې لازمه ده درسي مواد نشته، یا هم ښوونکي نشته. د خلکو بېلابېلې ستونزې دي چې البته دوی د ازادي راډیو د بېلابېلو پروګرامونو له لارې موږ سره د زړه خواله کوي.
دوی د لږ پروګرامونه مطالعه کړي، د دولت په سطحه دا ملي پروګرامونه، او بیا دا ملي پروګرامونو کې
زما خیال دی والي صاحب، یو څوک چې د کلي نه ټلیفون کوي هغه دپاره به ډېره سخته وي چې هغه اوس کښېني دا پروګرامونه مطالعه کړي. هغه وایي چې زما د بچي دپاره زه مکتب غواړم، زه ورته درسي مواد غواړم. په هر حال
بلې، دوی ته د معرف دروازه خلاصه ده، دوی ته د ولایت دروازه خلاصه ده، یوازې د دې نه چې ټلیفون ما ته دې را شي، معرف ته دې را شي، خپل مشکلات دې وایي. اوس تاسو ته معلوم ده چې معرف د شوراګانو په واسطه پر مخ ځي، حتی تعمیرات د شورا په واسطه جوړېږي، هلته ټولې شوراګانې لري. دا خبرې ټولې چې دا بعضې بعضې خبرې چې زه اورم، دا داسې معنا ورکوي چې بعضې خلک تماس نیسي چې هغه دلته ځان باید اول پوه کړي، دا به ټولو نه بهتر وي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره